ستړي مشه تاسو په کا کلازادي رادیو ناوړي په افغانستان کې د مخام شپږ بجې دي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو په کڼر کې د طالبانو چارواکي دا کوي چې پاکستاني ځواکونه پرون په دانګام او مروره ولسوالۍ باندې د توپونو ډزې کړې دي. په کڼر کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف نن ازادي راډیو ته وویل کله چې دوی پاکستاني پوځیان د یو سړک له جوړېدو راوګرځول هغوی برید وکړ. د طالبانو د استخباراتو یو غړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل خپل نوم واخلي ازادي راډیو ته وویل د متقابل ډزو پر مهال دوه پاکستاني عسکر راټکین شوي دي. د پاکستان حکومت روسه په دې اړه څه ویلي ندي. د پاکستان او افغان طالبانو ترمنځ شاوخوا دوه میاشتې مخکې جګړه وشوه چې بیا د قطر او ترکیې په منځګړیتوب دوی ترمنځ قرباند شو. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وایي هغه افغانان چې موافقه ورسره شوي چې جرمنی ته راشي هغوی به په راتلونکو دوونیو کې ولیږدول شي. الکساندر درو برنیت نن آر این ډی په نوم د رسنیو ګروپ ته په برلین کې وویل چې د دې افغانانو شمیر شاوخوا 1515 ترسیږي چې اوس په پاکستان کې دي. ښاغلی دوبرنیت زیاته کړه چې د دې کسانو د انتقالېدو په تړاو له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي او ښایي د ځینو کسانو کارونه د روان میلادي کال تر اخره خلاص نشي، نو که داسې وشول د هغوی غم به په نوي کال کې اوخري. د سیشن به پورس هم په چارټر الوتوکو کې یو سلوش پیته افغانان جرمنی ته انتقال شول. په پاکستان کې شاو خوش پګنیم سوا نور د افغانان شته چې جرمنی په خوا ورته ویلی چې د کسان به د هیواد ته انتقالوي، خو په رستیو کې برلین ویل چې دغه کسان جرمنی ته نشي لیږدولی. د سولې لپاره د اوکراین پلاوی د امریکا د متحده ایالاتونو په لور روان شوی. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی نن وویل چې د هیئت به سبا او بل سبا د امریکا د متحده ایالاتونو له مذاکره کوونکو ټیم سره خبرې وکړي. زلنسکی د رسنیو د واتس اپ یو چټ کې خبرې اعلان ته نن وویل چې تر دې دمه د سولې وروستۍ منل شوې طرحه نشته. د اوکراین ولسمشر بیا خپل پخوانۍ غوښتنه له خپلو متحدانو څخه وکړه او څرګنده کړه که روسیه جګړه نه دروي له اوکراین سره مرستې زیاتې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ اوکراین کې د سولې لپاره یو طرحه وړاندې کړې چې له مخې کیف باید د خپلې خاورې له ځینو برخو تیر شي. د اوکراین ولسمشر له دې طرحې سره مخالفت کړی دی. او د امریکا سنا د 2026 مالیکا لپاره د 901 میلیارد ډالرو دفاعي بودیجه په خوځ اکثریت تصویب کړه. د چهارشنبه په ورځ د سنا واویا غړو له دې بودیجې سره موافقه وکړه او د سنا شلو غړو مخالفت ورسره څرګند کړ. د لایحه تیره اونۍ د امریکا د استازو جرګې له لوري تصویب شوې وه. په دې لایحه کې د پوځي پرسونل لپاره د معاشونو د 4% زیاتوالی او له روسیې او چین سره د پوځي سیالۍ په خاطر د نظامي تجهیزاتو د پیرلو غوښتنه شوې ده. د سنا تر تایید وروسته اوس لایحه سپینې ماڼۍ ته استول شوې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ یې لاسلیک کړي. کنړ په دانګام او مرور ولسوالۍ کې یو ځل بیا د پاکستاني پولیسو طالب چارواکو او پولیسات ځواکونو ترمنځ نښته شوې. نشي تلفات لري او کنه؟
بلې شوې دي. دا هغه طرف نه په ترخوب او براولو هغه خېټه نږدې په شهید باندې په دغه ځینې په توپونو لګېدلې دي. ځانې ځان په لري تر اوسه خو مالي ځان لري.
وړاندې به د دغې نښې د په اړه وروستي جزئیات هم درته ولرو. بل پلاو بیا هغه افغان کډوال چې پاکستان په دې وروستیو کې اړ کړي چې له دې هېواده ووځي وایي مالونه یې ورته نه ورکول کېږي.
جما والا خپله سامان پاتې ده، ایران یم ورته که ورځې پولیس یې نیسي په پنجاب کې که د موږ ترته کېدلي دلته وزغلي که خپل کالي پسې نشو تللی دا به څه کوو.
لا د سربیره د افغانستان په پکتیا او د خوستر دیس تر منځ په لارو کې ترافیکي نښې لګول شوې دي چې ډرایور سره به څومره مرسته وکړي چې د ترافیکي پیښو مخه ونیسي. په دې اړه به هم درته راپور ولرو. نه مطالبه مشته ملتیا هم غواړم.
دی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي ز فريده سياله مو په تخنيكي چارو کې را سره سيد قدر جلالوف دی. په کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت سیمیز چارواکي ادا کوي چې پرونه وخت په پاکستاني ځواکونو د ډیورن کرخې پوګدو کې افغانستان غړې ته د توپونو ډزې کړې دي. کونړ ولایت کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس او د استخباراتو یو مسؤل ازادي راډیو ته وویل چې د بریدونو وروسته له هغې شوې چې پاکستاني ځواکونو خپلې یوې پوستې د سړک غزه وخو طالبانو یې د دې هڅې مخه ونیوله. د طالبانو سیمیز چارواکي پاکستاني لور ته د دوو کسانو د مرګ شوبلې ده هم کوي، خو د پاکستان حکومت روسه په دې اړه څه ویلي نه دي. نور تفصیل د فیروزی عزیزی په دې راپور کې.
د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د ډیرو ناندریو اړیکو ترنګلتیا او څو پړاو مذاکرات وروسته د طالبانو حکومت ادا کوي چې پاکستان یو وار بیا کونړ ولایت کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د افغانستان په خاوره بریدونه کړي دي. په کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف د پنځشنبه په ورځ د ډسمبر په 13مه سهار وختي ازادي راډیو ته وویل پاکستاني پوځیانو د خبره یو ځل بیا سرغړونه وکړه او چهار شنبه نه وخت د دنګام په یو شمېر سیمو د توپونو ډزې وکړې.
توپونه وشتلې دي او سره دی علاقه ده غلطه د خلکو معلومه نو هغه پکې مستناس لګي دي. دنګام ولسوالۍ هم دغه د سیم ساحه ورته وایي د هغه بره د غریز علاقه ده، نو هغه خو دغه هغه سرغړونه د هغو کار دی او کوي او الحمدلله د طرف نه هر څه برابر دي. مخکې دغه شان د توپ جوړې په توپ ورکړی خو دا چې اوس مشرانو امر کړی دی چې موږ د خلکو سره دسبندی کړی ده تاسو دغه مه کوئ،
خو دغه ولایت د استخبارات یو چارواکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو سره خبرو کې ادا وکړه چې دا نښتې په مروره ولسوالۍ کې هم سوي دي.
تقریبا ورمینه وروسته جنگ سوه دي دنګام ولسوالۍ بنشوي کانډو کې پاکستاني پوځونو غوښتل سي خپلې پوستې ته سړک پورته کړي. امارت اسلامي مجاهدینو بیا د هغو مخه نیولې ده، ډزو تبادله سوې په هغو کې پاکستاني طرف نه دوه کسه لګېدلي دي او دې خوا تلفات نه لري. هغې نه وروسته د مرورې په ولسوالۍ کې هم ډزې سره شوي دي، د هغې خوا نه توپونه راغلي دي او یو عام کس تقریبا لسو پورې وژې لګېدلې په یو غټه مرمۍ.
خو د پاکستان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ځینې عام خلک که څه هم وایي پرونیو نښتو ویرولي، خو زیاتوي چې لا هم خپلو سیمو کې دي او غوښتنه کوي چې دا روان حالات د دواړو خواوو د حکومتونو ترمنځ زر تر زره پای ته ورسول سي. له دې ډلې د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
په ترخوب او براولو هغه اخی ته نږدې په شهید باندې دغه ځایونه په توپونو لګېدلې دي. ځاني زیان خو نه لري، تر اوسه خو مالي زیان لري.
دغه شان د دې ولایت د دنګام ولسوالۍ د شاهي کنډاو سیمې ته نږدې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل
دا وخت په وخت نښتو څخه زموږ غریب ولس ته ډېرې اندېښنې وي، ځکه چې د نښتو په وجه هجرت او مهاجرت واقع کیږي. او بل زمون غوښتنې د افغانستان د اسلامي امارت رهبرۍ له مقام څخه دا دي چې کوم ستونزې زمون ګران هیواد د ګاونډي سره لري باید د خبرو اترو او ډیپلوماسۍ له لارې حل کړي، دې ستونزې ته اساسي حل لاره ولټوي.
د یادونې ده چې د پاکستان او طالبانو حکومت د جګړو نښتو او مرکزو د پای ته رسیدو په موخه څو ځلې په دوحه، استانبول او ریاض کې سره مذاکرات هم وکړل خو کومه پایله یې نه ده ورکړې. پاکستان تل په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو د شتون ادا کړې او وخت په وخت یې په دې هدف د هوایي بریدونو تر څنګ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ځمکني بریدونه هم کړي چې ډیری وخت د مرکزوب ډېر لامل شوي دي. خو طالبانو په وار وار په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان په اړه د دې هېواد تورونه رد کړي او دا یې د هغه هېواد کورنۍ ستونزه یاده کړې ده.
په راپور کې مو واورېدل چې یو ځل بیا د کونړ ولایت په مروري او دنګام ولسوالۍ کې د پاکستاني پولیساتو او طالب پولیساتو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. بلبل او د پاکستان د پنجاب او سندي ایالتونو د پولیسو د نیولو له ویرې خیبر پختونخوا ته راوتلي یو شمېر افغان کډوال چې ډېری کوچیان دي وایي اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي او څوک چې ورزی نیسي. دوی وایي هلته د کورونو کرایه پرې اوړي او دلته په وچه پاتې دي، نو ور دي چې خپل مالونه هم را انتقال کړي. د دوی یو شمېر سازي هم د خبره تاییدوي. نور تفصیل سنا کاکړ نورو.
په پاکستان کې مېشت یو شمېر افغان کډوال وای پاکستانی پولیس د خپل مالونو د لیک اجازه نه ورکوي او نیسي یې. دوی چې ډېرې کوچیان دي، چا شنبه د سپتمبر په 18 ازادي راډیو ته وویل د پولیسو د نیولو لويري خپل کورنۍ سره خیبر پختونخوا ته راوتلي، خو اوس پولیس اجازه نه ورکوي چې دوی خپل مالونه راوباسي. یو تن د کډوالو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
دی دما سامان پاتې د خپل سامانو ته نسو ورتلې. پینډۍ کې ډېره سختي ده، پولیس والا تنګول کوي چې اوس مونږ ته لار راوخی، مونږ څه شی وکړم پرېږدي نه سامانونه راوړي، د کورو کرایه نه راپسې رواني دي، خپل سامانو ته سیرانې دلته ساړه دي، مونږ څه شی وکړو.
یو بل کډوال چې د هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته ورته خبره وکړه.
جما والا خپل سامان پاتې ده، ایران یې مورته کورځي پولیسټینی سی په پنجاب کې کده مونږ تر تښتېدلی دلته وزغلی که خپل کالب شه نسوتللې دا بس کو.
په پاکستان کې د افغان کوچیانو یو مشر حاجی دریا خان هم ازادي رادیو سره په خبرو کې دا خبره تایید کړه.
دیسه بسلګونو، دیسه بزرګونو، دیسه بلوچستان کې، دیسه کراچۍ کې، دیسه پنجاب سیمو کې افغانانو باندې پرېشر راغی، دوی خپل سر وست، خپل عزت بچ کړ، سامانونه د ډیرو خلکو پاتې دي کرای کورو کې، په خپل جوې کې خصي خلک دي چې هغه به څوک خلک دي غو سامانونه پاتې دي وروره.
د پاکستان حکومت پر رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ ته دی چې د پاکستان حکومت لخوا پاکستانی پولیسو ته ویل شوی چې افغانستان خوا کڅوګزي مخې منیسي، خو کبیرته راستنی دو کې وی مې پریک دی. نو موږ زیاته وی چې دا کسان کولای شي افغانستان ته ولاړ شي او بیرته پاسپورت او ویزه سره خپل د کور سامانونو پسې راشي.
دوی افغانستان ته راځي واپس په خپل پاسپورت ویزه باندې راځي خپل سامان وړلای شي. دا چې څوک نه پریږدي د کراچۍ نه پیښور ته تللی او بیا واپس کراچۍ ته راتګ غواړي او د دې نه خپل سامان وړي، نو پولیس ورته په لیارې کې مشکلات جوړوي. دا رنګ مطلب رنګ اجازه نه ورکوي.
په پاکستان کې د اکتوبر میاشتې له لومړۍ لسیزې وروسته د پاکستان او طالبانو حکومت ترمنځ د اړیکو تر ترینګلتیا وروسته د افغان کډوالو د نیولو بهیر چټک شوی چې کوچیان هم پکې شامل دي. مخکې دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي وو چې سند او پنجاب کې د پولیسو د نیولو او ځورولو سره مخ دي، مالونه نه خرڅېږي او عام قصاباني هم نه اخلي. دوی د پاکستان له حکومت او وخت غوښتي وو. پاکستان د 2023 کال د سپتمبر په میاشت کې پریکړه وکړه چې په څو پړاوونو کې له دې هېواده د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR ویلي له هغه وخته بیا د روان 2025 کال د نومبر تر 10 پورې پاکستان لږ تر لږه 1.3 میلیون افغانان خپل وطن ته ستانه کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
تاسو موږ غلا ازادي رادیو نوري. د پکتیا ولایت د ترافیکو ادارې لخوا د ګردیز خوست لوی لارې په اوږدو کې ولسو ترافیکي نخي ولایم نصب شوی. ځای مسولین وایي د دې نخو او علایمو له نصبولو یې موخه د ترافیکي پیښو مخنیوی، د ترانسپورتي وسایلو ښه تنظیم او د ځمکنیو ترافیکو له نړیوالو اصولو او معیارونو سره د خلکو موټر چلونکو بلدول دي. پخوا د ګردیز خوست د اوږدې لارې په اوږدو کې د ترافیک نښو د نشتون له کبله ځینې وخت ترافیکي پیښې رامنځته کېدی چې مرګ ژوبلې هم رامنځته کوله. نور تفصیل د نجیب الله خیل په دې راپور کې ورو.
د پکتیا ولایت د ترافیکو ادارې لخوا د ګردیز د تیرې کنډول سره بیا د ستخیلو تر پله پورې چې د خوست سیمو ورڅخه پیلېږي د لوی لارې په اوږدو کې یو لسو نسبتا ښه کیفیت لرونکي ترافیکي نښې یا ترافیکي علائم نصب شول. مخکې هم د یاد لوی لارې د ځینو برخو د جوړېدو وروسته به یو شمېر ترافیکي نښې لګول کېدې، خو دا لومړی ځل دی چې په یو وار په دې ټول اوږده مسیر دا نښې او علائم نصبېږي. د پکتیا د امنیت قماندانای استازي منیب زدران مشال رویته ول
د تریکو تن پهل د وز زدران ورسوالي پوري ول سو عدد دانه ترافیکی لارکون نصوص اشارات په دې مخه نسب کړي تر سو د موټر چلون کو سره د لارو پوګدو کې مرسته وکړي چې ټوټل تقریبا سکم 8 میلیون افغانۍ مصرف تر راغله.
د ګردیز خوست په لوی لار کې توظیف شوی ترافیک اموي کچیر موټر چلوونکي او عام خلک د ترافیکي نخو مطابق لارښوونې عملی کی تر دې ورسره د پیښو مخه نیول کیږي. یو تن موظف ترافیک محب الله وایي
خلک ډېر لکم چې کوم ځکه لاوهی لګیدلای او د ترافیکو او هغه لاوهی ته باید متوجه اوسیږي چې کوم تاریخ باید موږ مختلف لاوهی په مطابق چې دوی مختلف شي مشال نه دي سمه خلک کیږي نه پوله پولیس ترافیک او زحمت په تکلیف باندې موږ د خلکو خدمت کیو.
موټر چلوونکي او سیموال وایي د دې لوحو په نسبی دوسره لپایله د ورځې او شپې لخوا په موټر چلوونه کې اسانتیا رامنځته شوي. د پکتیا اوسیدونکي دینار عابد وایي
ماشال الحمدلله دا ترافیک نه کنه کنه چلګول شوی د زمونږ لپاره او د عام ته په خوي لپاره ډېر د ګټور دي او د دې سره د ترافیکي مخنیوي بيخي زیات کمک سره مخ کیږي ځکه چې مخ تقریبا بعض خلک به بې سواده به په غبه نه پوهېده د دې لپاره لګولې دي چې مثال داسې کې باید سرعت څومره وي او په څومره کنټرول سره باید موږ مزال وکړو سرعت سپیډ سره.
په ورته توګه د ګردیز خوست د لوی لارې یو تن ټیکسي چلوونکی نور الله احمد زی په دې مسیر کې د ترافیکي نښو او علایم مناسبېدل یو ښه ګام بولي او له خلکو غواړي چې ساتنې ته یې پام وکړي.
تیرې کوتل کې لګېدلې د زدرانو سره ټکنډو کې دا شان چې دي دا یوې خواته د ډرایور د پاره او رهنما ده بلې خواته د وطن ترکی ده د موږ د سړک جوړښت ده اله کومه د خلکو نه چې دا وسره ډېر احتیاط وکړي.
یاد دیوی د افغانستان د لوی لارو د سړکونو تنګوالی د سپرلیو او بارونکو موټرو په سرعت او تیزوالي کې بی احتیاطي او د منظمو ترافیکي علایم او نه خونښتون له مهمو ترافیکي ستونزو ګڼل کیږي. د ترافیک موظفین هم د لوی لارو د خوندیتوب او په دې مسیرونو د موټرو او خلکو د تګ راتګ لپاره ترافیکي علامې او نښې مهمې بولي او وایي دغه نښې موټر چلوونکو ته په ټول مسیر کې د موټرو د سرعت او تیزوالي د حد او خطرناکو ځایونو په اړه خبرداري ورکوي چې په دې توګه د ترافیک په نظم کې خوالی راځي او د پیښو د امکان کچه راټیټوي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
تاسو مخکې کله ازادي راډیو نه اوري وړاندې په دې سره راپور لري چې نن د سپتمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده چې افغانان په کوم هیوادونو کې کډوال دي په څه ډول وضعیت کې ژوند کوي او تیر یو کال د افغانانو په ځانګړي توګه هغوی چې له ایران او پاکستان راستانه شوي څه ډول یو کال ورته تفصیلي راپور ورسره واورئ خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع راخلو. کرملین وایي چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره تماسونه ټینګوي چې پوه شي چې واشنګټن له اروپایي چارواکو همداراز اوکراینی چارواکو سره په اوکراین کې د احتمالي سولې په تړاو څه ویلي دي. بلورته اوکراین د متحده ایالاتونو ته پلاوه استولای چې د اوکراین د سولې د پلان په اړه خپل دریز له امریکایي لوري سره یو ځل بیا شریک کړي. نور تفصیل احمد چبر نور.
د یو شمیر راپورونو له مخې ټاکل شوی دی چې د امریکا او روسیې چارواکي به د شنبه یا یکشنبه په ورځو په میامی کې سره وګوري او د روسیې په پلاوي کې به په اقتصادي چارو کې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ځانګړی استازی کارل دیمیتریف شامل وي. کله چې د میامی د غونډې په اړه د کرملین له ویاند دیمیتر پسکوف څخه خبري اعلان او د پنځشنبه په ورځ پوښتنه وکړه هغه وویل چې موږ له امریکایي لوري سره تماسونه ټینګو چې دوی له اروپایانو او اوکراینیانو سره د خبرو پر مهال څه نتیجو ته رسیدلی دي. د رویټرز اژانس د راپور له مخې متحده ایالاتونو په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره هم له مسکو سره هم له کیف سره او هم له اروپایي مشرانو سره خبرې کړې دي خو کومې ځانګړې موافقې ته نه رسیدلې. بلورته د چهارشنبه پورز د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل کچرته کیف او اروپایي مشران د واشنگتن د سولې له پلان سره موافقه ته نه رسی شي روسي ځواکونه به په زور له اوکراینی پوځیانو نور سیملان دکړي. اروپایي مشران ویل دي چې دوی به د کیف د دریز ملاتړ وکړي کچرته روسیا په اوکراین کې بریالي شي ځکه چې بیا دا اندیشنه شته چې روسیا بل ورځ د ناتو پورې وغړي هیواد بریټ وکړي. کرملین بیا بیا دا اډاوی رات کړی دی چې روسیا د ناتو پر کوم غړي هیواد حمله کوي. روسیې د اوکراین د خاورې څباندې 1900 کې مسکلاندې کړې ده چې په دې کې د کریمیا ټاپو وسمه هم شامل ده چې په 2014 کال کې له خپل خاورې سره یو ځای کړه. بل لور ته ټاکل شوې ده چې د اوکراین یو پلاوی د جمعې او شنبه په ورځو د امریکا د متحده ایالاتونو په میامی کې له امریکایانو سره په اوکراین کې د جګړې د ختمېدو په تړاو خبري وکړي. د اوکران د جګړې د پایتر سیدو لپاره د امریکا له طرح سره چې اوکران دی د خپل خاوري لچنو برخو تیر شي کیف موافق نه دی او له خپل اروپای متحدانو سره هڅه پیل کړې دي چې په دې طرح کې تغیرات راشي.
ل خبرونو ور اخوا
نن د سپتمبر 13 د کډوالو نړیواله ورځ ده. په ایران او پاکستان کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي چې دوی د مهال په سخت حالت کې ژوند کوي او د پولیسو له زورونې افغانستان ته د جبري ستلو ویره لري. یو شمېر کورنۍ بې ځایه شوي افغانان هم د ژمي په سړه هوا کې د خیمو لاندې د خپل ناوړه وضعیت له امله شکایتونه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان لخوا د نوو خبرو شوو شمېرو له مخې یوازې ایران او پاکستان سکال 2.6 میلیونه څخه ډېر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 60 سلنه یې ښځې او ماشومان دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
زمانی که ما جای مراجعه میکنیم به خاطر کار میگن شما مدرک قانونی چی داره ما را نمیگیرد.
مرضیه محمدی په ایران کې میشت افغان مدنی فعال او کډواله ده. دا د طالبانو تر واکمنې وروسته او د امنیتي ګواښونو له امله لخپلې ولس کسیزې کورنۍ سره له افغانستانه ایران ته تللې ده. مرسي ازادي راډیو ته وویل چې دا له 2 کلونو راهیسې په ایران کې ژوند کوي خو له هغه وخته چې د استوګنې اسناد نه دي تمدید شوي بے برخلیکه او له ټولو خدماتو محرومه ده او پر ناڅرګند حالت کې ژوند کوي.
از تر سزې که ما مدرک ندارم شبا خواب میبینم که ما بیرون میرم
د دې لورې چې اسناد نه لرم د شپې خوب کې وینم چې بیرون وزم پولیس مینسی پلار ورونه او هیڅوک مو له کوره وتلای نشي. د دې لپاره چې اسناد نه لرو روختون ته تللای نشو. زموږ سیم کارتونه قطع کیږي، بانکي کارت نه راکول کیږي. زه ډیره بے برخلیک حالت کې یم. که افغانستان ته بیرته ستنه شم هلته مې هم ژوند ته ګواښ دی.
په ایران کې د افغان کډوالو نیونې او ځپل وروسته له هغې زیات شوي چې تهران روان کال په پیل کې اسرائیلو سره د ایران د 12 ورځنۍ جګړې وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو هڅې ګړندۍ کړې. د روان کال په پیل کې ایران د نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی استلې پایل کړل. د ایران سرحدي پولیسو نه یوازې دا چې افغان کډوال نیولې او وهلې بلکې په دې وروستیو کې پر پوله یو شمېر په ډزو وزل یو ټپیان کړي دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان حالواش د نوومبر په 14 په یو راپور کې وویل چې د ایران د سیستان بلوچستان په سروان سیمه کې د ایراني سرحدي ځواکونو لخوا لږ تر لږه و افغان کډوال وزل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د سازمان د 2014 کال د اکتوبر پر 14 هم راپور ورکړی و چې د ایران سرحدي ځواکونو د سروان په سیمه کې په 300 افغان کډوالو ډزې وکړې او په بمونو یې والوزول او وی ویل چې په دې پیښه کې له 60 څخه تر 70 پورې کسان وزل شول. د ایران سربیره د افغانستان بل ګاونډي پاکستان هم سکل د افغان کډوالو د نیولو وهلو ځورولو باج اخیستلو او ایستلو پروسه په چټکۍ سره شدیده کړې ده. په اسلام آباد کې یوې بې سرپرستی میرمنې چې په خبره یې 2 ځلې د پولیسو لخوا نیول شوې ده وویل چې پولیسو لخوا د نیول کېدو او افغانستان ته یې د استولو له ویرې په یو لرې پروت کلي کې ژوند کوي چې اقتصادي وضعیت خراب دی. د چې د موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل نو میرا پور کې خبر سي ازادي رادیو ته وویل
چېر مردم د شرایط خراب قرار دارد. چېر وضعیت خراب است.
خلک په ډیر بد حالت کې دي او شرایط ډیر خراب دي. زه خپل 2 ځلې نیول شویم. حاجی کم ته یوړم خو د ملګرو په مرسته بیرته رازاد شوم. فعلاً یو لري پرتی سیمې ته راغلی یو. یو خونه مونږ نیولې چې نه برېښنا لري نه ګاز. زه پیریکی پخوم او چیرمې د پاکستانیانو په شان بدلوم او بیا یې بازار ته وړم او پلورم او خپل شپه ورځ پرې تېرو.
پاکستان ظاهراً وروسته له هغې چې د اکتوبر په 14 د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د سخت نښتو وروسته د طالبانو حکومت سره یې اړیکې خراب شوې په دې هیواد کې پر میشتو افغانانو فشارونه د پام وړ زیات کړي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د ډسمبر په لومړیو کې د غیر قانوني افغان کډوالو د نیولو لپاره د عملیاتو د شدیدیدو اعلان وکړ. وی ویل چې عملیات به د سیمه ییزو پولیسو افسرانو په کچه پیل او په غیر قانوني افغان به ونیول سي. پاکستان د 2014 کال په سپتمبر کې پریکړه وکړه چې د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به په 2 مرحلو کې پیل کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر ویلي چې له هغه وخت راهیسې د 2015 کال د نومبر تر 13 پورې له 1.8 میلیونه ډیر افغانان افغانستان ته ستانه سوی دي. خو د افغانانو بې ځای توپ یوازې له افغانستان نه بهر باندې نه خلاصه کیږي، بلکې په کورنۍ کچه هم له خپلو اصلي سیمو بې ځای سوی او په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دې کورنۍ بې ځای سوی لړلې یو شمېر چې په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله خپل ټول ستا له لاسه ورکړي، وایي چې له جدي ستونزو سره مخ دي. د کونړ ولایت د چوکۍ ولسوالۍ د چلا سیمې اوسیدونکی فرید چې په اگست میاشت کې د ورستۍ زلزلې د قربانیانو دی، وایي
کوم وخت چې دا زلزله شوې د هغه وخت نه دی خو مسوس زندگی او څه ډېره سخته شوې ده، ځکه چې مشکل د خیمې زندگی ده او مشکلاتونه د مریضانو شته چې خلک مریضان کېږي او اصل سړه ده یخ هوا ده، نو ماشومان مریضانېږي، ازنانه مریضانېږي. په وخت سره دوایي د ډاکټرانو مشکلات وي، او بله دا چې کورونه باید جوړ شي، کورونه ډېر زیات ضروري ځکه چې خیمو زندگی
د سوي چې ډیره سخت ده. د افغان او بې ځای سوي داسې وخت خپل خراب وضعیت او ننګونو په اړه اندېښنې او شکایتونه مطرح کوي چې د دسمبر 13مه د کډوالو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د پنځمې په ورځ په خپل ایکس پاڼه د دې ورځې د منځنې په مناسبت لیکلي چې کډوال د کارګرانو، زده کوونکو، کار خلقونکو، هنرمندانو او نورو په توګه د خپلو اصلي او مقصد هیوادونو کې د پرمختګ پیاوړي محرکین دي. ملګرو ملتونو له ټولو هیوادونو غوښتي چې د نړۍ د 300 میلیونو کډوالو سره د مرستې لپاره سره متحد سي. ملګرو ملتونو مخکې په خپل ویبپاڼه لیکلي و چې د کډوالو نړیواله ورځ هغه ورځ ده چې ملګري ملتونه یې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د کډوالو د تجربو، ننګونو او ونډو د روښانه کولو لپاره کاروي. د سازمان د هم ویلي چې دوی د اقتصادي ودې د لوړولو او خپلو کورنیو او ټولنو ته د پیسو په لیږلو په خپلو اصلي هیوادونو کې د پرمختګ څرخ ته حرکت ورکوي. افغانستان یو له لوی هیوادونو دی چې وګړي د مختلفو دلایلو له هغې ډلې د لسیزو جګړو، سیاسي بې ثباتۍ، وچکالۍ او اقتصادي ستونزو له امله بېلابېلو هیوادونو ته کډوال سوي دي. په کوربه هیوادونو کې په ډېرو مواردو کې د دې افغان کډوالو بشري حقونه نقضیږي، خو د کډوالو د حقونو سرغړونه د دوی په ژوند کې کوم ناورینونه رامنځته کوي؟ د کډوالو د چارو پوه عبدالرازق عدل ازادي راډیو ته وویل
زمانی که حقوق یک ماجر متاسفانه نقض می شود، زنجیره از بحران ها شکل می گیرد.
کله چې د کډوال حقونه نقضی کی د ناورینونو لړۍ رامنځته کیږي، مزمنه اضطراب، ژور خپګان، د بی هویتۍ له امله کمزوري کیدل، بل اقتصادي زسمار دی چیرې چې غیر قانوني کډوال اکثرا سخت کار، تور کار او په ټیټر تنخواه او پرته له بیمې کار کول ته اړیستل کیږي.
دا وایي چې کډوال د نړیوالو کنوانسیونونو په ځانګړې توګه د ژینو د 1950 کنوانسیون پر بنسټ د ژوند حق هغه ځای ته چې ژوند ته خطر دی په زور نستنولو، بنسټیزو خدماتو ته د لاسرسي حق، د کار کولو حق او نورو مسایلو څخه برخمن دي. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان په دې وروستیو کې د یو راپور په خپرولو د افغانستان له ګاونډیو اروپایي هیوادونو غوښتي و چې افغانستان ته د کډوالو جبري ستنول بند کړي. د بخښنې نړیوال سازمان د نویو خبرې سوي شمیرو له مخې یوازې ایران او پاکستان سکل له 2.6 میلیون څخه ډیر افغانان په غیر قانوني ډول افغانستان ته ستانه کړي دي چې 60% یې ښځې او ماشومان دي. په راپور کې راغلي چې ځینې اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د جبري بیرته ستنولو هڅې زیاتې کړې، او د راپورونو له مخې جرمني، اتریش او اروپایي ټولنې د دې پروسې د اسانتیا لپاره له طالبانو سره خبرې اترې پیل کړي دي. د افغانستان د تیر جمهوری نظام یو شمیر پخوانی کارکوونکي، د مدني ټولنې فعالان، خبریالان او د ښځو او بشري حقونو مدافعین د هغو افغان کډوالو په ډله کې دي چې د ایران او پاکستان په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې پناه اخیستي، او ټینګار کوي چې دوی ته د امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ته بیرته ستنېدل ممکنه نه دي. د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو او ملګرو ملتونو د استنې غندلي، او دا یې د کډوالو پر وړاندې د ایران او پاکستان د نړیوالو مکلفیتونو سرغړونه بللې ده. د بشري حقونو فعالانو خبرداری ورکړی چې د کډوالو دا ډول استل د زیانګالو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي او بشري خوندیتوب او ملاتړ ته زیان رسوي.
که ماشوم واکسین کړی ګزانې نه وهی، د ویشې به غفلت مو د ماشوم راتلونکي له مصیبت سره مخامخوي. ستاسو لږ زحمت یې ژغورلی سي. د ګزڼ ضد واکسین مو ماشوم له فلج کېدو ساتي.
درسی ساعت.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټولو ګرانو زکون کوتا، هله لرم چې ټوله بجوړ او صحت مند به یاستئ. زادیانا صلیح یو ځل بیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون سلرم لوسته شراغ لاس وایم، او هله لرم چې تلوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د محلولونو خواص، د ولسمې صفې څخه پیل تر یو دیشمې صفې پورې پام لري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیر لوست ادامه یعنی پاتې برخه وایو چې موږ او تاسو په تیر لوست کې محلولونو خواص د هغوی د ایشېدو درجه په همدې ترتیب د هغوی د اسموتیک فشار، اسموس عملیه، هایپوتونیک او داسې نور موږ او تاسو ولوستل. رازو موږ او تاسو د نن ورځې په لوست کې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې هغه ټیټېدل وایو، چې په دې برخه کې موږ او تاسو وینو چې خالصې اوبه په یو اټموسفیر فشار کې په صفر درجه د سانتي ګرید کې کنګل کیږي. یعنی که چېرې موږ او تاسو خالص اوبه وګورو، هغوی په یو اټموسفیر فشار کې صفر درجه د سانتي ګرید کې کنګل کیږي. خو د دوی محلول چې ده، کېدای شي محلول یې له صفر څخه په ټیټو درجو کې د سانتي ګرید چې شو سي کنګل شي، انجمي ته واوړي. موږ او تاسو کولای شو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل د ترمودینامیکي لارو پر بنسټ هم ترلاسه کړو. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو که چیرې د حل کوونکي د نسب د هغوی د نسبي بیړه فشار راټیټ شي، کله چې ټیټېږي دلته د دوی د حل شوي مادې لامل کیږي. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د هغوی د محلولونو د ایشېدو په درجې باندې هم دا ډول فشار چې کیږي اغیزه لري، نو یو ماده موږ تاسو وای هغه وخت په جوش راځي یا په شهدو راځي چې د هغوی دننه بړاس فشار د باندې د باندنی فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي وسی. دلته یو ماده په جوش راځي او اوبه خپل په یو اتموسفیر فشار د تودوخه درجه د سانتي ګرید په سل درجه د سانتي ګرید کې چشکیږي په شهدو راځي. نو کچیر په دې وخت موږ تاسو ګورو د هغوی کنګل کېدلو ته، نو خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې دوی کنګل کیږي. خو کچیر محلول له صفر څخه په ټیټ درجه د سانتي ګرید کې وجود ولري، بیا دوی چش کیږي، کېدای شي چې د صفر څخه په کمو درجو کې کنګل سي. یعنی د دوی د محلولونو خاصیت چې د زیات وخت په ژمي کې د سړکونو د یخ په ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره هم موږ او تاسو کولای شو چې ترې ګټه واخلو، او دغه د یخ د ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره په سړکونو باندې د مالګې هغه یو نوع پوډر دی چې هغه شیندل کېږي، او په عمومي ډول د هغوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالص محلول د کنګل کېدو د درجه په پرتله ډېره ټیټه وي. نو د محلولونو هغه بړاس د بړاس چې ده پر هغوی باندې د فشار ټیټېدل د دې لامل کېږي چې په محلولونو باندې د هوایي باندنۍ فشار دومره وي چې د دوی د ذرو ترمنځ د دننی فشار سره مساوي وزي، او محلول خپل جامد حالت ځانته غوره کړي، یعنی د اټموسفیر فشار ور باندې چې شو وزي زیات وارد سي. په هغه صورت کې نو موږ او تاسو کولای شو د ترمودینامیکي لار پر بنسټ باندې داسې هم ترلاسه کړو د دې هغه د کنګل کېدو درجه چې د محلولونو د کنګل کېدو د تودوخې د درجو بدلون د محلولونو د مولارټي او یا د مولالټي غلظت سره مستقیما متناسب وي، چې د دې پر اساس باندې موږ او تاسو کولای شو چې د دوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د اپیلوس سپیکوک او کریوس سکوپیک د لارې چې شکو لاسته راوړو. په دې طریقه سره موږ او تاسو دلته یو فرمول لرو. لومړی فرمول د ایبلو سکوپیک په نوم سره یادیږي، دوام فرمول د کریوسکوپیک نوم سره یادیږي. په دې دواړو طریقو سره کولای شو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل چې شکو یا کنګل کېدو درجه لوړه یا ټیټه پیدا کړو. زه ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه پیژنو، چې که څه هم د الکترولیت په اړه موږ او تاسو په تیرو لوستون کښې هم بحث کړی دی چې الکترولیت مواد هغه مواد دي چې د هغوی اوبلن محلولونه چې د هغوی اوبلنو محلولونو کښې دوی کولی سي چې په آیونونو باندې تجزیه سي او اوبلن محلولونه یې بیرته د برېښنا تیروونکي اوسي چې دې ته موږ او تاسو الکترولیتي محلولونه وایو. د بیلګې په توګه که چیرې موږ ښه مثال ورکړو لکه سوډیم کلوراید د خوړلو مالګه ده دا خپله یو الکترولیت محلول دی ځکه چې خپل د دوی محلولونه د برېښنا تیروونکي دي او خپله په آیونونو باندې تجزیه کیږي. ای سی ایل تیزاب یو الکترولیت محلول دی کولی سي چې د برېښنا جریان د ځانه څخه تیر کړي او په آیونونو باندې تجزیه سي. د امونیا مرکب هم په همدې ترتیب سره یو الکترولیت محلول دی او کولی سي چې برېښنا جریان د ځان څخه تیر او بیرته په عین وخت کې په آیونونو باندې تجزیه سي. خو غیر الکترولیت محلولونه ګران زده کوونکو دا بیا هغه محلول ته ویل کیږي هغه الکترولیت دی چې خپله په اوبو کښې د غیر قطبي مالیکولونو په اوبو کښې د غیر قطبي مالیکولي مرکباتو د حل کېدو څخه او یا هم د غیر قطبي محلل څخه کیدای شي چې په لاس راسي یا هم هغه اوبلن محلولونه دي چې په خپله په محلولونو کښې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي په آیونو باندې نه تجزیه کیږي او اوبلن محلول یې کیدای شي چې برېښنا جریان د ځانه څخه تیر نه کړي د برېښنا جریان تیر نه کړي. د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو الکول وګورو په نظر کې ونیسو الکول چې ده د برېښنا جریان نه تیروي او په ترتیب آیودین مالګه ده کیدای سي چې خپله یا د آیودین عنصر چې ده د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تیروي او دوی په خپلو آیونونو باندې نه تجزیه کیږي نو ځکه وایو چې دا غیر الکترولیت محلول ده. د الو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د الکترولیت ډولونه وایو چې یو ضعیف او بل قوي الکترولیتونه دي چې دغه الکترولیتونه چې دي خپله په لومړي ځل لپاره په 1800 کال کښې د ارهینوس په نوم یو عالم و چې هغه د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو ترمنځ د کولی ګاټیویټي خاصیت د توپیر او د هغوی د الکترولیتیکي ټوټه کېدو د تیوري پر بنسټ باندې خپله نظریه داسې وړاندې کړله او موږ او تاسو ته یې روښانه کړل چې یو بنسټیز ټکی یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته ترتیب کړي دي راکړله. لومړی وایي هغه مواد د الکترولیت دی چې د حل کېدو په وخت کې کیدای شي چې په چارج لرونکو آیونونو باندې ټوټه شي یا هم تجزیه سي او د آیونونو کمیت او چارج د الکترولیګاټیویټي او ټوټه شوو موادو خواصو پورې اړه ولري. دوهم داسې کیدای شي چې الکترولیت مواد ټول په آیونونو باندې ټوټه نه شي ځکه د هغوی له مالیکولونو څخه ځینې یې کیدای شي چې ټوټه شي خو ځینې یې کیدای شي چې ټوټه نه شي نو د ټوټه کېدو درجه چې ده د هغوی ته په د سیګما یا هم د سیګما د الکترولیت موادو کیفیت او څرنګوالي موږ او تاسو ته راشي چې د هغوی د ټوټه کېدو د درجه شوو مالیکولونو د شمیرو شمیرې چې شکو پر هغوی پر الکترولیګاتیویټي مادې د هغوی د مالیکولونو په ټولو ټوټه شوو شمیرو باندې چې شکو ویشو چې بالاخره موږ او تاسو پوهېږو چې دلته قوي او ضعیف الکترولیت کیږي رامنځته کیږي. په همدې ترتیب بل موږ او تاسو ته وایي که چیرې د الکترولونو د ټوټه کېدو نظریه د الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه موږ او تاسو سیګما د محلولونو له مقداري ځانګړتیاو څخه وبولو نو که چیرې ماده الکترولیت نه وي نو سیګما مساوي کیږي په صفر سره خو که چیرې سیګما مساوي په یو سره یعنې یو ته نږدې اوسي په دې وخت کې الکترولیتونه قوي وي خو که چیرې الکترولیګاتیویټي موادو خاصیت یې ضعیف وي نو په هغه وخت کښې موږ او تاسو وایو چې صفر کوچنی ده تر سیګما او سیګما کوچنی تر یو یعنې دلته د قوي او ضعیف مواد یادونه راته کوي. نو د الکترولیتي موادو نورې ځانګړتیاوې هم شته چې د هغوی د ټوټه کېدو له ثابت څخه عبارت دي چې د ټوټه کېدو درجه یې د ټوټه کېدو د ثابت او د غلظت ترمنځ اړیکه او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل یا هم په راتلونکي لوستونو کښې به یې تاسو ولولي. نو قوي الکترولیتونه ګرانو زده کوونکو هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلن محلولونو کې په مکمل ډول په خپلو آیونونو باندې چش کیږي په آیونونو باندې تجزیه کیږي چې دې ته موږ او تاسو قوي الکترولیتونه وایو چې د قوي الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده هغه مساوي ده په سیګما مساوي کیږي په یو سره. ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه دی چې د اوبلنو محللونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او د ضعیف الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې د صفر ته نږدې ده چې تاسو یې وینئ. نو دلته د غیر الکترولیتونو لپاره د ټوټه کېدو درجه به کېدای شي چې هم په دې وخت کې چې اوسي صفر اوسي. او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل چې دا قوي الکترولیت او دا هم ضعیف الکترولیت شته ویل کیږي. اوس راځو موږ او تاسو پر قوي او ضعیف الکترولیت باندې یو مثال حلو، چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د فارمیک اسید 0.1 مولر محلول کې د هایدروجن د آیونونو خلزه چې د هغه 0.2 یا زر د لس په توان د منفی 3 مولر وي، تاسو د هغه د ټوټه کېدو سلنه یا فیصدي لاسته راوړي. موږ او تاسو فرمول لرو چې فیصدي یا سلنه مساوي کیږي ان آی تقسیم پر ان باندې، یعنی ان آی یعنی د ټوټه شوو مولونو شمیر تقسیم پر ان باندې یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار. موږ تاسو ته فیصدي په لاس راکړي. راځو دلته د ټوټه شوو مولونو شمیر دی چې موږ تاسو د هایدروجن د آیونونو غلظت مثال راکړی دی 0.2 یو زر د لس په توان د منفي 3 مولر. په همدې ترتیب سره اخلو پتیشکی تقسیم د هغوی د محلول د موادو د مولونو په شمیر باندې چې مساوي ده په 0.1 سره تقسیم وو. دا چې موږ دا تقسیم کړل او بیا مو پتیشکی په خپل کې ضرب کړل، اخلو مولر چې ده د مولر سره اختصاری جی دا پر دې باندې تقسیم کا په خپل کې ضرب کا مساوي کیږي په 0.1 سره. په دې ترتیب موږ تاسو نور مثالونه هم حالا ولایسو. از وګرانو زده کوونکو موږ او تاسو دلته په دې برخه کې د الکترول دل واسک شي موږ او تاسو د محلولونو د کنګل کېدو درجه ولوستله. په همدې ترتیب چې په څو درجه کې یو ماده یا اوبه چش کیږي په کنګل کیږي، په همدې ترتیب مو الکترولیت او د الکترولیت ډولونه ضعیف او قوي الکترولیتونه ولوستل چې هر یو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو الکترولیتونه هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې تجزیه کیږي، او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي او د برېښنا جریان تیرونکي نه وه. او قوي او ضعیف الکترولیتونه مو هم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آیونونو تجزیه کیدل. دا قوي الکترولیتونه وه، خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وه چې هغوی په اوبلنو محلولونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیدل. نو په همدې ترتیب یو مثال مو هم حل کړ. اوس راځو د ارزونې په برخه کې. موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کښې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره که چیرې په داسې حالت کې دلته ټکي ټکي اوس نو ووایاست چې په کوم حالت کې هایپرتونیک ده، هایپوتونیک ده، ایزوتونیک ده او که هیڅ یو. څلور ځواب کې یو ځواب انتخاب کړئ. دوهم سوال، په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده، لوړه ده، یو شان ده، هیڅ یو. دریم سوال، د قوي او ضعیف الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو، زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده القانونه، چې د 250 صفحې څخه پیل تر 3 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات او د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ. د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپیژندل. اوس راځو موږ او تاسو د دې لوست په دې لوست کې د الفاتیک مرکباتو ډولونه چې یو هم القانون و په هغوی باندې ژغیږو، چې القانون څه ډول مرکبات دي، د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري، او د ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه، د هغوی ایزومیري حالتونه، کیمیاوي تعاملات یې پیژنو. القانون چې دي هغه مرکبات دي یا هم هغه عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کې استفاده ورڅخه کیږي. اول القانون چې دي د هغوی د کاربن د اټومونو ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه، یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بیلګې په توګه کچیر موږ تاسو وګورو، یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور، دا ټول د القانون څخه جوړ شوي دي چې موږ تاسو ویل چې په ورځني ژوند کې په مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. او القانون چې دي یو مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د دې په شکل کې ویني د دې په انځنځري جوړښت کې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګل اشتراکي اړیکه یا یو ګل ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. په دې ترتیب القانون چې د خپل د پارافین په نوم سره هم یادېږي، چې پارافین خپل معنا یې چې د لږ مایل لرون کې ده، یعنی دا چې د دې کیمیاوي فعالیت شته لږ ده، نو ځکه دوی د لږ مایل لرون کې یا هم د پارافین په نوم سره چش کیږي یادېږي. بل ګرانه زده کوونکو، د القانونو د سلسله یا هم عمومی فرمول چې د هغه عبارت د CnH2n جمع دوه څخه ده، چې په دې ځای کې موږ تاسو ان چې د هغه کېدای شي چې د کاربونونو شمېر راشي، او اچ د 2n چې د هغه موږ تاسو ته د هایدروجنونو تعداد چې کې راته په ګوته کړي. کچیر موږ تاسو ان ته قیمت ورکو، په همدې فرمول کې کېدای شي موږ تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي. د بیلګې په توګه لکه په دې ځای کې تاسو ویني مختلف لکه میتان چې په لاس راکړي، چې میتان خپل یو مشبو هایدروکاربون ده چې خپل مراتب په تیر لوست کې ول وستل په صحیح معنی سره، چې میتان چې خپل د څلور وچی هندسي جوړش لرونکي دی، په کې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د اس پی 3 هایبرید وجود لري. او په همدې ترتیب د هایدروجن چې خپل د اس اوربیتال سره یو ځای تشکیږي رامنځته کیږي. د میتان د القانونو ترمنځ یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې ډول چې د هغه ډیر مستحکم او په سیګما تور سر شدل کیږي، یا هم سیګما اړیکه رامنځته کی، او د اړیکو اوږدوالی چې د هغه د لس په توان من فی دولس پی ام یا هم پی کا میتر یا هم میترس په واسطه سره شدلای سو. په دې ځای کې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کیږي، د دې ترمنځ یو داسې یو اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه یا هم د دې ترمنځ هغه اړیکه موږ تاسو کولی شو د یو خط په واسطه سره وشي، او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولای سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ تاسو ته وښیي. او کچیرې دا ډول علامه بیا وجود ولري، بیا کولای سو چې موږ تاسو پوښتو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ تاسو ته چیش کوي بیانوي. تاسو ګرانو د لوست په دې برخه کې اوس د قانونو ایزومیری پیژنو، چې ایزومیری په څه ډول ده. په قانونو کې ایزومیری چې د هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلېږي، ځکه چې بیوتان چې د دوه ایزومیری لري، او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فرمولونه یې تاسو په دې تصویر کې هم ویني. ځکه د کچیر مولا تاسو ګرو په نارمل بیوتان کې د هغوی د ایشېدو درجه چې د 0.-0.5 درجه د سانتي ګرید ده، هو کثافت یې چې د هغه چشته 0.6 ګرام سره ده. نو د مرکبات او ایزومیری چې د هغوی په فزیکی خواص دي یو لبل سره چې لري توپیر لري، خو په داسې حال کې چې خپل بیرته ایزو بیوتان ته بیا کچیر موږ او تاسو وګورو، یو بیوتان یو هم شلرو نارمل بیوتان، یو بل ایزو بیوتان لرو، خو د ایزو بیوتان د ایشېدو درجه چې د هغه بیا -0.6 درجه د سانتي ګرید ده. نو وایو چې د دې کثافت په نسبت چاته نارمل بیوتان ته هغه مساوي په 0.5 ګرام پر سانتیمیتر مکعب سره نو په دې خاطر چې د دې د فزیکی خواص یو لبل سره تو لري وایو چې ایزومیری د چا څخه د بیو څخه شروع کیږي او دې چې دی همیشه د یو اور زنجیري شکل یا هم اور زنجیري مرکباتو په اساس باندې چې د ان یعنی مرحله تاسو کولی چې د کاربونون د اټومونو شمیر په زیاتوالي سره وشي چې د دوی ایزومیری شمیر هم سره چې شکیږي زیاتیږي هر څومره چې دی اور زنجیر انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربونونو شمیر زیاتیږي هغومره د دوی د ایزومیری شمیر هم سره چې شکیږي زیاتیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره اوس راځو ګران زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته چې خپل د الکانونو نوم ایښودنې په څه ډول کیږي موږ تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنې هم ویل چې یو ځانګړی اهمیت څخه یو برخمنه شوی و او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډیروالي ته هم پام وسو چې د شلو مینینو څخه زیات و د ورځنی یو ډیرو ډیروالي په ورځنی ژوند کې لډیرو ډیروالي لکبله واینه سکه دلې چې د هغوی نوم ایښودنه موږ تاسو د قاعده پر اساس باندې چې شکو ترتیب کو کچیری موږ تاسو وای دای پاک په طریقه سره کولای شو چې موږ تاسو د هغوی نوم ایښودنه لکه کچیرو ګرو پینتا موداسي په ترتیب سره وایو نو لومړی په القانون کې سلور هغه مشبوه هایدروکاربونونه چې دي هغه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې هغه کولای سو په معمولی ډول سره د دوی نوم ایښودنه وکړو هغه لکه میتان او ایتان او پروپان او بیوتان سره خو د هغه څخه وروسته کچیر نور القانون وجود ولري لکه پینتا او هگزان او دکان او نونان دوی چې بیا دي کولای سو چې د هغه د کاربونونو شمیر خپل د لانتنی شبي یا هم د لانتنی کلمې ته ان ای ور ستاره په اضافه کول سره چې موږ تاسو وايي او پینتا یا پینځتا پینځه اټوم کاربون چې وجود ولري هغه ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وايي خو د پینتا په پای کې موږ تاسو ان ای کلمه اضافه کوو چې وايي پینتان او په دې ترتیب سره یا هم هگزان او دا سينور په دې ډول سره هم نوم ایښودنه سره کولای شو او د ترتیب د هملوک د سلسله پر اساس باندې کچیر مراته سلمړی هغه په اوشت زنجیري شکل سره باید چې شکرو دوی دا ترتیب کړو چې د ته مراته سو ویو کچیر د هغه مرکبات دوی ترمن د دوی د کاربونونو ترمن د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر سرګن شوی برته هملوک د سلسله خالي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو دلته یو نارمل بیوتان لرو په دې ترتیب سره دا هم یو مرکب ته چې د پینتان په نوم سره یادیږي دې ته موږ تاسو د هوملوک سلسله وایو په دې ترتیب سره کولای شو چې د نور مرکباتو ایښودنه هم په دې ترتیب د هوملوک د سلسلې پر اساس باندې شکو اوس راځو د ایپاک په طریقې سره د القانونو نوم ایښودنه وایو چې د ایپاک په طریقې سره لومړی موږ تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو هغه لومړی دا چې موږ تاسو د القانونو لپاره هغه زنجیر چې هیڅ شاخ ونه لري یعنی ماویزه ونه لري یعنی په یو مستقیم زنجیر غوړه کړی او سی یا هم ترتیب سره وي ته ته موږ تاسو نارمل القانونو وایي چې مخکې موږ تاسو وایي صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان د ایتان د پینتان د هگزان د هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو خو د دې مرکب د نوم صرف لومړی یو د انتوري ځپ کوای چې نارمل بیوتان نارمل پینتان نارمل هگزان او داسي نور خو دوهم بیرزو کچیر هو ګورو مور تاسو د کاربون د اټومونو هغه اور زنجیر چې ټاکل سوی دی لکه څنګه چې تاسو دلته ویني اور زنجیر ټاکل سوی دی خو د دوی د هغه اصلي زنجیر شمیر چشتي و ټاکل سی یا هم و شمیرل سی نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فرمول پر اساس باندې یعنی لکه موږ تاسو چې وایو هگزان یا هم مثال بیوتان هر یو چې ولرو دا غوی د مالیکولي فرمول پر اساس په کتو سره د دې اور زنجیر انتخابي د کاربونونو شمیر تعداد حسابل کیږي یا هم شمیرل کیږي ترتیبيږي نو په دې ځای کې موږ تاسو د دوی هغه اور زنجیر ته ګورو او بیا په دې ځای کې د دوی هغه اخلرون کی زنجیر لومړی موږ تاسو د چکل د دوی نوم اخلو یا یادونه کو چکل تر سوله ماوي زلری هم شاخ لري نو کل په نوم گزاري کی رازو لومړی موږ تاسو دی ته هغه د دې شاخ لرون کی مرکب یا هغه ماوي زته ده د هغه ماوي زینوم اخلو کل چې د ماوي زینوم وخت بیا د ټول مرکب نوم چشکو اخلو نو په داسې کې تاسو وګورئ دلته د دې هغه ماوي زده نو لومړی موږ تاسو وایو چې پر دوام کاربون باندې میتایل پینتان یعنی دلته چشتو یو ماویزاس چشتو ولا وجود لري هم نسب سوي ده وایو چې پر دوام کاربن باندې میتال پینتان دا په هغه صورت کې کچيري شخلرون کې مرکبات وي او بل پام دې ترتیب سره ګران ځکون کوم چې د کاربن د اټومونو نمبر وهاله کو په هایدروکاربونونو کې کله چې وژ زنجیر انتخاب سو ترتیب سو د ماویز سروې ربیا رازو هر کاربن ته یو شماره ورکو یا هم شماره گذاری کو وروسته دا غه څخه د نمبر وهله څخه په لومړي سات کې مور تاسو د شاخلرون کې د ماویزینو مخلو بیا په پای لیک چې مور تاسو کولی شئ د ټول مورک نوم چې کو واخلو یعنی کچیر بیا دوا شاخلرون کې یعنی مثال دوی ماویزیر باندې نفسي بیا رازو لومړی د کوچنی ماویزینو مخلو بیا ورسته د غټي ماویزینو مخلو په پای لیک خپل د اردن دی یا د ټول مرکب نوم خپل کیجو په اخر کې د ای ان ای کلمه یا لانتنی شمیر چې کو ورستاري اضافه کو لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو وینو شماره گزاري وسو په دوام کاربن باندې یو ماویزه نفسه شوه ده وایي چې پر دوام کاربن باندې د دې ماویزه نوم چشته میتایل وایي چې دوام کاربن باندې میتایل د ټول مرکب نوم چشته پینتان نو د دې نام گزاري دای پک کې سره په دې ډول سره چې دوا میتایل پینتان سره اوس راځو ګرانو زده کوونکو د شاخلرونکو الکانونو هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته په دې نوم ایښودنې کې لومړی د باید د کاربن ډولونه وټاکل سي لکه لومړنی دویمی درېمی څلور رقمي کاربنونه چې د دې څخه عبارت دي بیا د کاربن اټومونه چې دي د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کې خپل یو ولانسي الکترون چې ده هغه د کاربن د اټوم سره چې کوي اړیکه کې کاروي یا هم استفاده کوي یا هم اړیکه جوړوي چې د لومړني کاربن نوم موږ تاسو کولای شو چې پرایمري الکول وشي د ترتیب سره دویمی کاربن ته بیا موږ کولای شو چې د کاربن سکندري یا هم سکندري کاربن سره وشي یو درېمی تترایټري او سلرمی ته کوانټري کاربن سره چې شو وشي نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ تاسو پوره ډول سره لومړنی د پی حرف سره سیکنډری د اس په حرف سره او ترایټری په کی سره او څلور رقمې کولای شو چې په کیو تور سره چې شکو وشي نو په اشتقاقي نوم ایښودنه کې هغه کاربن چې بل کاربن یا هم د کاربن د نور اټومونو سره اړیکه کې اوسې هغه د مرکز په توګه چې شکیږي ټاکل کیږي لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شوی نه هغه د مرکز په توګه تاکل کیږي او بیا موږ او تاسو وایو چې دا مثال کچيري د میتان مرکب ته وګورو دلته کاربن چې شوی د مرکب په توګه ټاکل شوی دا او بیا ورسته هغه پاتې شونه چې لاندې کاربن سره چېشته په اړیکه کې د هغوی د رادیکال په شوګه په توګه چې شکیږي منل شوی دی یعنی رادیکالونه ترې جوړیږي په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شونو نوم اخلو او ورسته د ټولو مرکب نوم یا د هغوی د منځني او یا هم لوی پاتې شونو نوم چې دا هغه اخلو په پای کې وایو چې د د میتان کلمه ذکر کو یا مثال د هغه مرکب کلمه شکو ذکر کو نو دا سو ګوري دلته مشو تاسو وایو چې پرایمری کاربن سره دلته په دې ترتیب وایو چې یو هم میتایل دای کلورو میتان ده یا هم کې دای سو وایو چې په دې ترتیب سره په دې ځای کې مشو تاسو دای لرو دای میتایل میتان وی او کوم دل کې یو بل د کیمیاوي خواص دي دوی چې د کیمیاوي فعالیت ډیر لږ دي نو د دې کبل موږ تاسو مخکې مول چې د پرافین په نوم سره یادی چې لږ مېل لرونکي دي نو دوی کولای شي چې د قانونو په مالیکولونو کې ټول اړیکې یو ګني او هم د پای یو ډول شي کې او یوازې کولای شي چې تاسو تعاملونه سره ورسی راځو قانون ته کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په ګروپ په څو ګروپونو وېشل سوي دي دوام الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو وېشل سوي ونه واخلی او دریم الکال گروپ سډول لاست راځي مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع پام دې ځای پاتور سه تر بیا راتلونکي لوست پر شی چاره ولري.